دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او نجیب عامر درته هر کلی وای. په روانه خبري غړې کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له نجیب عامر راو.
د خبرونو سرټکی بارانونو سیلابونو د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ تګ راتګ اغېزمن کړی. بلاول اول وروف د تور سمندرګي د غلې تړون په حق لا ټلیفوني خبرې وکړې. بل پلو ناټو د روسیې د تور سمندرګي د غلو له تړونه د وتلو پریکړه غندلې. بشپړ خبرونه د پشکال بارانونو سیلابونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. د کوټه های وے په نوم دا لوی لار چې دواړه صوبې د ځمکې لارې له یو بل سره تړي د بلوچستان په لاسپیلا وټ وندر او کراچۍ تنګ دی په هب سیمه کې تر ځانمن کې دورسته تړل شوې ده. پرون د جولای په شپږویشتمه غنو مسافر مشال اړیو ته ویل چې د لارې د باندې دوله وجه ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. د آل بلوچستان ترانسپورت یونین صوبای مشر حبیب الله بادی زوی
چې معمولی باران اوسی زمر رابطې کارت سی زمر بسونه پاغه کې ولاړی دوی ورځې ولاړی دا موږ ترانسپورت ته ډیر سخت مشکلات دی. او بیا دلته د بلوچستان د پروټو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خارانو والا د ذمہ دارانو سبزی پر لاري خراب سی پروټ خراب سی.
خو د بلوچستان د حکومت ویاند فرح عظیم شوی د کوټه های وے پر سر د ورانو شو پلونو د جوړولو لپاره له مرکزه پیسې منځوري شوی او د لارې د جوړیدو چاره هم پیل شوې دي. عملته د بلوچستان په لورلای کې ترانسپورټرانو او کروندګرو د احتجاج په توګه له دغه خارا کوټې او ډیره غازی خان ته ورغلې لارې تړلې دي. د مشال اډیو خبريال خبر راکوي چې لدی وجه نن د جولای په 8مه دواړو غړو ته ډیره خلک د سپرلو ګاډیو بارډون کې لارې ایساره پاتې دي. د لورلای کروندګرو ترانسپورټرانو وایي چې کله هم باران وشي نو د نګدی لغرنه لوی ډبرې لاندې سړک ته خوېږي چې له وجې لارې بندي او بیا په نتیجه کې د غوي میوه او سبزیانې منډایانو ته په وخت نه رسیږي او خرابېږي. دوی له حکومت غواړي چې د دې ستونزې سهل راوباسي. تر اوسه د یادې مسلې په اړه د حکومتي چارواکو کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون له لارې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواوو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بهالۍ لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار کړی دی. د پاکستان سرکار رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بلاول هیله ښکاره کړې چې د غلې د لیکت په یاد تړون کې ښکېلې ټولې خواوې به د دې تړون د بهالۍ لپاره رغنده خبرو ته دوام ورکړي. رادیو پاکستان وړاندې لیکي سرګی لاوروف بلاول بوټو زرداری ته د تور سمندرګي د غلو د لیک تړون په اړه د خپل هیواد دریځ وړاندې کړی دی. بلاول خپل روسي سیال ته د اسلام آباد د دورې یو وار بیا هم بلنه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنګیدونکو د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې ده. دې جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د ناټو اتحادیانو او اوکراین پرون د روسي هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه لاس واخیست. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. په برسلس کې د ناټو اوکراین شورا له غونډې وروسته په خپره شوې یوه اعلامیه کې ناټو ویلي متحدین یې همدارنګه د اوکراین په اوډیسا میکولایف او نورو بندري خارونو باندې د روسي وروستي میزایل بریدونه غندي چې پکې د روسي هغه ډرون بریدونه هم شامل دي چې د ناټو د غړیتوب لرونکي هیواد رومانیې پولې ته نږدې د دانیوب په بندري خار رینې کې د اوکراین د غلو دانو په زیرمتون ترسره کړی دي. د ناټو اوکراین شورا په کړکیچنو حالاتو کې د تبادلې لپاره د یو دریځ د رامنځته کولو په خاطر د نظریاتو تبادله کوي او په دې خاطر جوړه شوې چې د ناټو د غړیتوب د شرایطو د پوره کولو لپاره له اوکراین سره نږدې اړیکو پاللو ته وده ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه له مشال اړیو اوریدل چې نجیب عامر دته وړاندې کړ. کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو درسنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورئ. بارانو او سیلابونو د بلوچستان او سند ترمنز لاره تړلې، مسافر سوي
هغه اوبه روانې دي. د اوبو سه یوه ورځ هم ولاړې، دویم یوه نیمم دا خامه دونه ټیم وخوري، نو هر نه زموږ مریض ځای ته رسي نه موږ کاروبار ته رسېدی شو. دا داسې ټیم راشي په ګنټو هم ودرېږو او په شپه هم ودرېږو.
په خبر پښتونخوا کې معلوماتو دا د لاسرسي کمیشن اسو کاله وړاندې جوړ شوی خو غیر فعال دی. خلک د حکومتي چارواکو په اړه څه ډول معلومات غواړي؟
کله چا چې دا انفارمیشن وته چې وزیراعلی د بسکټو سره هر چار هیلیکاپټر او دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن په وجه باندې.
پاکستان د آی ایم ایف د شرط په منلو سره د بجلی او ګیسو بیې لوړې کړي، ولس وایي ژوند یې ګران شوی.
دې وی مو غریب نه ریلیف ورکو، خو تر اوسه پورې مونږ ریلیف صحیح نه کړل، کوم ته ملو نه شو. روزانه روزانه چې کوم دی لکه په ریټونو کې په زیاتوالي راځي.
پاکستان په ګلوبل هنګر انډیکس کې د لوګي سره د لاس او ګریوان حیوانات په توګه پیژندل شوی. تفصیلی رپورټ یې په دې لړو نور موضوعات هم لرو. له مشال راډیو سره مشال لري تاسو غوږی. د بلوچستان او سند صوبو ترمن تک راتک کوونکي مسافر او ترانسپورټران د بارانو او سیلابونو له وجې د های وې بندېدو پریشان کړي دي. کوټه های وې یوازنه لار ده چې د دواړو صوبو ترمن پرې تک راتک کیږي. خلک وای حکومت د اورانشي به پلونه او روډونه جوړ کړي. د بلوچستان چارواکي وای د وزیر اعلی په حکم د بیا رغونې چارې شروع شوې دي. نور حال له کراچۍ نه د مشال وړي خبريال نیاز علي خان راکوي.
په هواد کې روان د پشکال د بارانونو لکبلا هغه خلک چې د کراچي او بلوچستان صوبې ترمنځ وازینې لار کوټه های وې باندې سفر کوي لسختو ستونزو سره مخ دي. د بارانونو لکبلا یو ځل بیا د بلوچستان پلسبیلی وټ وندر او کراچي تسلما حب سیمو کې د غلوي سړک بند شوې دي. په یاد سړک سفر کوونکي عام ولسوای هغه پلونه او سړک چې تیر کال د پشکال په بارانونو کې غورځېدلی وو تر اوسه بیرته نه دي جوړ شوی او گاډو با په کچلاري سفر کولو. خو د بارانونو سره کچلاری هم اوبو نړولی او گاڑی سفر نشی کولی او په خټو کې انخلی. د بلوچستان پښین اوسیدونکو حاجی صلاح الدین د جولای پښپګشتما مشال ریډیو ته ویل ناروغ خپلوانی د کوټې نه کراچي ته بوتلل په لار څو ساعته ولاړو.
لارې خودی کم تیر کال بارانو نسوی دي، دا غسم خراب سوی دي، کم مخ کې ډېر وشنګ شو کېدل هغه وس نه شو کېدی. هغه اوبه روانې دي، د اوبو سې ورځم ولاړې، دویم یو نیمم دا خمو دون ټیم وخوري، نو هر نازمر مریضې ترې مر کاروبار تر رسیدای شو. دا د سټیم راس به ګانټو مو درې راو پښپن و درې شو.
سلطان شاه چې د کوټې اوسیدونکو دی او اکثر د کراچۍ نه سامانونه وړي. نو موري د جولای پښپګشتما مشال ریډیو ته وویل کال تیر شو خو نړیدلی پلونه جوړ نشو او بیا د پلونو په ځای هم په خېلارې نه دی جوړی شوی.
کاروبار مش په کوټه کې کو خو اکثر مال شې د کراچۍ د پنجاب د سند د علاقو سره وړو په لار کې ډېر مشکلات دي. ټیم تیر کال شکم بارانو نه سوي دي، په بارانو کې د پلان کړ د وبو جوړ سیلاب جوړ، نو بیا دی څو وار میلل دی خاورې اور چوری ارزی جوړ. دا خو په معمولی باران کې هم د پیپونو ارزی شې دي. دا اوس 13 هفتم باران اوس مز غاډیانې درې ورځې پساوي، هغه پل خو وسم وړې دی وسم نه دی جوړ. صرف یو څو ټیله خاورې اور چي او څو پیپونو یغه ش معمولی و براشې دشتي یو ش بیا مال پساوي.
بل خو د کراچي او کوټي ترمنز په یاد سړک کوټه های وې بس چلون کې زبیر احمد بیا مشال ریډیو ته ویلي پلسګونو گاډي په یاد لارا سو ساته خدی چام خلق او ناروغان ما شومان او خزی ور سره لسختو ستونزو سره مخ دي.
دا وړ سیوین سي د بیلې پر چوکي پر د دې لته شپږ وپلو نه ما دي مدري غټ مشکلات سره مخ مخ یو. دا ما معمولی باران نه سوي تقریبا گاډیان په ګانټرو ګانټرو کې ولاړې شپږ وګ ګانټرو په بسان کې ولاړې دې سره مخ مخ دې سره مخ 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 یو تقریبا اته نه ګانټې چې وی خو ولاړ څه دبل خو بیا ضرور وبر غلی بیا اته نه ګانټې کې ولاړې.
د بلوچستان په کوټه او لسبیله کې وړاندې ترانسپورټرانو او عام ولس احتجاجونه هم کړي او د حکومت نه د کراچي او کوټي ترمنځ د یوازینی سړک ته جوړولو غوښتنه کړي. د آل بلوچستان ترانسپورټ بسونو کوچونو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای پښپګشتما مشال ریډیو ته ویلي دوی د یاد لاري او پلونو جوړولو لپاره احتجاجونه کړي. حکومت ور سره منلي چې د لسبیلی وټ وندر او نور سیمو یاد لار او پلونه به جر جوړ کړي، خو تر اوسه حکومت خپل جمعنه نه ده پوره کړي.
امام علي کښنی پېپونه ورواچ واچول غو وبو باندې را لې وبو ویوړلو د دې په بدله کې بار بار چې معمولی باران وسی زمړ رابطه کارت سی زمړ بسونه پاغه کې ولاړی وی ورزیم ولاړی دا موږ ترانسپورت ته ډیر سخت مشکلات او بیا دلته د بلوچستان د پروتوسیزن شروع دی او د داغه ټرکانو خورانو ولا د ذمہ دارانو سبزی پر لاري خراب سی پروت خراب سی
بلخوا په بلوچستان کې د قدرتی افتونو د نظم اداري پی ڈی ایم ای یو مشر ډایریکټر فیصل نصیر پانیزی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په لسپیلا وټ او وندر او نور سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره لیویز او رضاکار ځای پځې کړي دي او ځینې لارې ځکه تړلي او د ګاډو تګ راتګ پې د احتیاط د لارښوینو له مخې بند کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا وایي د کراچي او بلوچستان ترمنځ په قومي سړک ورزيدلي پلونو او نورو ځایونو د بحالۍ کار روان دي. نوموړي په وینا چې د بلوچستان صوبه له یو اقتصادي بحران سره مخ ته او لوی اقتصادي ستونزې لري. د هغې په وینا چې د یاد هایوی او پلونو بیرته جوړولو دپاره وفاقي حکومت ځانګړی پور هم منظور کړی خو دغه پیسې د څو میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار وي. خو بیا د بلوچستان اعلی وزیر په غوښتنه وزیر اعظم په امر دغه پیسې میلاویدل پیل شوي دي او د کوټي هایوی بیرته جوړولو کار پرې روان دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې غوږی په خبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپل غړو د نشتون لکبل د تیرو شپاړو سو میاشتو رئیسی غیر فعال دي او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه ده هوار کړی. معلوماتو ته د رسائی د حق دفاع کوونکي وای چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت په 2013 کې دا کمیشن او ورسره تړلی قانون جوړ کړی وو خو د قانون د عملي کولو سنجیده حسیه نه دي کړی. بلخوا د کمیشن په خوانی غړی وای کمیشن تر 2022 کال پورې خپل کار په سمه توګه ترسره کړی او تر وسه یې د زرګونو خلکو شکایتونه هم لري کړی دي. تفصیل شاین بنری راکوي.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلې دا خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسائی قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده. خودی کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دي ورکړل شوي او نه یې د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
آخر ورځو کې د پی ٹی آئی حکومت هم د دغه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صوبه کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدا کې کو بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړې شوی. نو زموږ په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونو حکومتونو چراشي نو هغه ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي خو بیا چې د هغوی د حکومت لګوند وخت تیر شي او د هغوی سچ دې غلا غلطیانې رامخې ته کیږي نو بیا هغوی هم دغه غواړي چېر داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم د چېر تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2013 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسائی د قانون د لاندې جوړ کړل شوی وو. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکي د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي. خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړیو شمیره نه ده پوره شوې. په دغه اړه معلوماتو ته د رسائی د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړیو شمیر پوره کول ګران کار نه دی خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستره د هغوی د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
RTI هو بیسیکلی د PTI ګورنمنت یو سیګنیچر لاوه کنه او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شو نه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنت کې سونم دغه دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چې دا انفارمیشن وته چې وزیراله د بسکټو سونو هر چاره چاره هلیکاپټر او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کیس چې کوم راغله نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن پوهه منه لکه ګورنمنت دا ښکاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمیشنرانو برابر وي دا کله برابر شي نو بیا هو فیصله کیږي او بیا به کوم نه ډیسیژن اخلي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالی نشوه، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل زلې په سمه توګه پر مخ وړي دي او په وخت خلکو ته د حکومت د پیسلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
آر ټی آی چې دی یا معلوماتو ته د رسای چې کم حق دی، نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا هغې په نولسمه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پختونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډسپوز آف کړی وم، او ما سره هم دا یو ټریجیډی وه چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کېدو پورې رانلو. دا واقعی چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر زیاتو، خو بیا هم دا مرنو سمره چې په مرکز کې د پرایم منسترو
د قانون تر مخه ولس تر 1400 میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخه کول د اساسي قانون د نورلسمې ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریته تاسو وګه د بلوچستان په لور لایکي ترانسپورټرانو او زمیدارانو د پنجاب پورت منرو د غر بندولو پر ضد د احتجاج په توګه د کوټي لورلای او پنجاب ډیر غازی خان ترمنز لار تړلې ده. د احتجاج له وجې په سیمه کې دوه غاړو ته په سلګونه گاډي او ولاړ دي او ولسې لستونزو سره مخامخ کړي دي. د لورلای کاربندګر او ترانسپورټران درې ډلې چې د باران له وجې د پنجاب پورت منرو غر بند کړل شي او دوی خپلې میوې او سبزیانې پنجاب ته وړلو کې ستونزو سره مخامخ شي او هغه خرابې هم شي. نو دوی په خبره د لارې بندېدو له وجې تاوانونو سره هم مخامخ شوي. په دې اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په لورلای کې د جولای په 18مه نیټه ترانسپورټرانو او زمیندارانو د سیاسي جماعتو په مرسته نه یوازې پیغام اړتال کړی دی، بلکې دوی د احتجاج په توګه د کوټ لورلای او پنجاب ډیر غازی خان تر منځ لوی سړک هم بند کړی دی، چې له امله د سړک دواړو غاړو ته په ګڼ شمیر کې لاریانې او سوادي موټران درېدلې دي. د لورلای زمیندارانو او ترانسپورټرانو د احتجاج د بلوچستان او پنجاب ترمنځ د پورت منرو د غره د هرې ورځ د بندش په ضد کړی دی. په دې ترڅ کې د لورلای د ترانسپورټرانو د اتحادیې سرمنشي بلوچ خان عثمان خیل د جولای په 18مه نیټه مشالډو ته وویل چې کله هم د بلوچستان سبزیانې او میوې ورسیږي نو د کوټي او پنجاب ترمنځ زیات سړک د پورت منرو په غره کې د معمولي باران وروسته بند شي او بیا په هفتو هفتو نخلاصیږي. پورٹ منرو غر یا د برخه د پنجاب حکومت تر ولکې لاندې راځي او په دې اړه دوی په وار وار د بلوچستان او د اسلام آباد با اختیار چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په دې ترڅ کې د کامی جمهوری غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر اسپند یار خاکړ و مشالډو ته وویل
پورت منرو کم غر سي دی، تیر کال هم تقریبا په میاسو میاسو باندې خاص دلته سبزیانی او فروټ لای خاص زی نو فراغ لار کې تقریبا درې میاسو په خاص په سیزن کې روډ بند شو، دا غل وږي فاربا او په کربا او تاوانونه اوس
بل بل وته د پیجام ارتال لوږي په لورلای کې ډېر مسافران په کوک چې شوزي او مشمان هم شامل دي د مشکلات سره مخ دي او دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې سم د لاس دي د لارې د خلاصون په خاطر ګامونه پورته کړي.
زسار عالم ملک کوټ څخه په ډایو کې رماس رښنیان دي بیماران را سره دي تلوري بازار باید د روډ باندې تنظیم یستا ایسو کم نستا مر مسافر پریشان یو ور یو ځای پساوی بیا بل ځای پساوی
په دې ترڅ کې تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی. البته په دې اړه مشکله د لورلای د مرستيال کمشنر سبحان سلیم دشتی سره تماس ونیوي نو هغه مشال ډډو ته وویل چې د څو ورځو وروسته اوس په پورت منرو کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ نه یوازې کامی سړک خلاصوي دي بلکې د څه ناوړې وضع د مخنیوي په خاطر هلته د پنجاب حکومت لخوا مشینري هم راوستل شوی ده. هغه زیاته کړه چې د کوټې او ډیر غازی خان ترمنځ د کامی سړک د خلاصون په خاطر به ډیر ژر د احتجاج کوونکو سره دوی خبرې پیل کړي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو تاسو وګي دا وسوال لخوا جنوبی وزیرستان کې د موبایل ټلیفون ټاور تخریبولو د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ټاور نامعلومه وسلوالو په کارما منځه سیمه کې د جولای په 14مه سوځولې بو. د بر جنوبی وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دا ټاور دې زر تر زره ورته بیا ورغوي. ځای پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د پولیسو خوفیا ادارې چارواکیو د نوم نه جاوتولې په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم پورز مقصدان مال نه پیژندلې وسله ولې په کارون مانځه کړمه سیمه کې د یو فون ټاور ته اور ورکړای دی. یو په موقع موجود درشت شمسی پلیټونه، جنریټر او بیټرۍ هم سوځولې دي. د پولیسو چارواکي دا هم وویل چې د نه پیژندلې وسله ولې په خلاف اف آی آر درج کړای شوی دی او د پیښې پلاټنې راوونه دي. په کاروان منځه کړما سیمه کې موبایل ټاور ته د اور ورکولې ذمہوري لا تر دا وخت پرې چا هم منلې نه دو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید ویایي چې د موبایل ټاور سوځېدلې په واجه د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کاروان منځه د کړن هریا هغه شی یو د یو فون موبایل ټاور لا جدلای و چې هغه د معلومه کاپانه د برافا کیمیا غي حالات وی هغه وڅ داول شمسې د ډېر وټاور ته یو نقصان ورسو و. پورا تا په علاقې شي چې تیم نشدې علاقې دی لکه کانی ګورم تام په دغه شي یا غي ورزنا نت ورک ها باندې د انټرنیټ سیستم په بغه نه نشتا د هغه په باندې شوای د کوزه هغه چې تیم د موبایل سیستم و نت ورک و هغه چالو و هغه هغه چې هغه په واچا باندې
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د مقامی انتظامیا چارواکیو د سویزیدل شوی موبایل ټاور بیا زر بحالی غوښتنه هم کړی دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبال یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا
او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال لري تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال لري ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال لري .com داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم تاسو دا ټول مطالب رپورټونه او ویډیوګانې کتلی شئ. ساسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځو. د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د قرضې د شبي معاهده له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د بجلی او ګیس قیمتونه زیات کړی دي. حکومت د جولای په 15مه د بجلی او ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان وکړ او ویل چې تر 100 یونټو د بجلی استعمالوونکي به هر یونټ په هر یو یونټ 3 روپۍ اضافي بل ورکوي. همداشان د سوزولو ګیس په یو کیلو کې 10 روپۍ ګرانی راغلی ده. ولس وای وار لمخې ګرانی د دوی مشکلات زیات کړي او وس د ګام سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې او گزاره به ګران شي. نور تفصیل لسمینا د مشالوړي خبريال شانواستر زیرا کوي.
د بجلی د نظم ادارې نپرا د کورنیو لپاره بجلی نور هم ګرانه کړي. د نېشنل الکتریک پاور ریګولیټری اتارټي یا نپرا د جولای په 15مه د جاري شوی یو اعلامیه تر مخه د 100 یونټ بجلی استعمالونکو په بل کې به 3 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه او د 200 یونټو په استعمال کې به 4 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه کیږي. هغه خلک چې د بجلی استعمال کم دي بل اړخته د بجلی بندښت دورانیه یا لوډ شیډینګ هم زیات دي. د بجلی په بلونو کې د اضافه د وجې به د کومو مشکلاتو سره مخ شي؟ نشو قادر وسیدون کې فرات خان مشاد رډیو ته وای تر ټولو اول به هم دد خپل د میاشتې د خرص ترتیب یا بجټ متاثر شي.
یو دغه سره د روزګار او د کاروبار د حالات بل دې سره سره چې د بجلی په لوډ شیډینګ کوم کمی نشته. کم از کم زموږ په پیټر باندې 18 غنټه او 20 غنټه لوډ شیډینګ دي. نو صرف د 100 غنټو چې کم دي مانه 100 روپۍ بل خلی کړه. زموږ حکومت ته خواست چې د بجلی چې کم نرخ ته پدې کېم دي کمی او کې فورن حکومت چې کله نه راغله دي دی به موږ غریب له ریلیف ورکو خو تر اوسه پورې موږ ریلیف صحیح نه کله کوم ته ملو نه شو. په هیڅ قسمه نه په بجلی کې نه په ګیس کې نه په خوراکي اشیا کې پیس کې کمی رانغه. روزانه روزانه چې کوم دی لکه په ریټونو کې په زیاتوالي راځي.
د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په 1 جون د جاري شوی یو سل او شل پاڼو د خبر تر مخه دوی پاکستان سره چې په کومو شرطونو د 3 ارب ډالر قرضې منځوري کړی دا هغه کې به پاکستان په خپل خاریانو نوې رقم ټیکسونه لګوي، سبسیډیان به ختموي او په زړو ټیکسونو کې به اضافه هم کوي. د بجلی د قیمتونو د زیاتې دوه سره سم د ګیس په قیمت کې هم اضافه شوې ده. هغه ګیس چې کورونو کې سوځول کیږي د جولای په 15مه په یو کیلو ګیس کې 10 روپۍ اضافه شوې او د دین هم عام خلک پریشان دي. د شو قدر یو بل وسیدونکې نوید خان مشاد رړی ته وویل د په کور کې د ګیس پایپ لاین هم لګولې. هغه کې ګیس یا خو ډیر کم راځي او یا بیا د بندښت وجه کله کله راځي. نو خرڅونه څومره سی واشوي؟
ناغه هم حکومت ګران کړی دی چې مخکې به 200 روپۍ بیل راته ناغه اوس 2000 روپۍ بیل راځي. نو دا غي سره سره منګه د ایل پی جی کم اس کم چې مخکې به منګه سلندر په 3000 راوړو یا به په 2500 راوړو ناغه نن سبا په 3200 روپۍ باندې منګ ته یو سلندر ملایويږي. دبل خرچه شو
د بجلی او ګیس د دوړو قیمتونه د IMF د نوې معاهده د پوره کولو په لړ کې اضافه شوه. په دې خبره چې ګیس ګران شوه نو د آل پاکستان ایل پی جی اسوسییشن یا د ګیس د کاروباریانو تنظیم د مشر عرفان کوکر سره مشال رډیو د هغه په موبایل فون رابطه وکړه خو له هغه خوا څه جواب نشو ملو. د اتحاد لخوا د جاري شوی خبرونو تر مخه دوی د ګیس په ګرانی خفغان سرګن کړي دي. شانواز سرغزه مشال رډیو په خبر.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال لوي تاسو غوږی د روانې غړې په دیمه نمای کې تاسو لپاره په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. خو اوس په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. او نجبابین هم را سره ناسته نو له هغه نه د خبرون لنډی زور.
په شکل بارانونو سیلاونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګ را تګ لارې بندې کړې دي. د کوټه های وې په نوم د لوی لارې چې دواړه صوبې د ځمکې لارې له یو بل سره تړي، د بلوچستان په لس بیلا و ټوینډر او کراچۍ ته نږدې په حبس سیمه کې تر ځنمن کې دروسته تړل شوې ده. د بلوچستان په لورالای کې ترانسپورټرانو او کروندګرو د احتجاج په توګه له دغه ښاره کوټې او د ډیره غازی خان ته ورغلې لارې تړلې دي. د مشال لډیو خبریال خبره کوي چې له دې وجې نن د جولای په 8مه دواړو غړو ته ډیری خلک د سپرلو ګاډي او بارون کې لارې ایسارې پاتې دي. د لورالای کروندګر او ترانسپورټرانو وایي چې کله هم باران وشي نو د نږدې غرنه لویې ډبرې لاندې سړک ته لویږي چې له وجې د دوی لارې تر ډېرې مودې پورې تړلې وي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا ستونزه ته ورته هوار کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون د ټلیفون له لارې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې. بلاول بټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو قواو د تحفظات په پام کې نیولو سره د بحالۍ لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنګیدونکي د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د درو طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ناټو اتحادیانو او اوکراین پرون د روسیې هغه پرېکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه لاس واخیست. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي.
دا خبرونه لنډیز مو له نجیب امیر واوریدلو. ساسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځو. د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحه کې پر اقتصادي او امنیتی مسلو او د خزو پر حقوقو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغه خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي تامس ویسټ او د افغان خزو انجنو او بشري حقوقو لپاره د دوی ځانګړي استازي رینا اميري ګډون لري. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي دغه خبرو اترو کې برخه اخلي. تفصیلی لا اسد الله لودین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رويټرز خبري اژانس دغه وزارت د اعلامیه په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان خځونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري دغه سفر به 15 ورځې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د سی 15 جمعیو په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماټیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانا کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو لغړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به په افغانستان او قزاقستان کې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استاني وروسته به ډیپلوماټان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی پټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کډرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ د غلطه اقتصادي ثبات او د خځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند به حسوار مسایل یاد شوی دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتی مسلو او د نشئی توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبري اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پښتنې جواب نه کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماټانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نخوي او کنه. امریکا چې 2003 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي ک طالبان د خځو د تعلیم د بندیز په برخه کې لښو پریکړو په شان شي، دا کار به د پټکو طالبانو ته لوړه بایه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر خځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته خزی تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې لکار او پارکونو او تفریزاینو ته لتاګمنه کړي او تازه په ټول هیواد کې د خزو شاوخوا 1200 سنگارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د خزو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلې او ویلې دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې خزو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي او یو شمېر نور دیني علما تعلیم او کار د خزو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسیدو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده، او دا څرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مختزي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ. مشال رادیو تاسو غوږی د خبریالانو نړیوال فیډریشن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مطبوعاتو د ازادۍ د نقص په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد فیډریشن د جولای په 15مه په ننګرهار کې د یو خبریال د خوشی کېدو له خبر وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبریالانو ورکیدل، نیول او پر دوی بریدونه د دې لامل شوي چې د خبریالانو د دندو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم وایي چې د دوی د دندو په وړاندې ستونزې او خنډونه موجود دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی هم د خبرانو په وړاندې شته ستونزې تاییدوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFJ په ننګرهار کې د سفر رادیو خبریال عرفان الله بیدار د خوشی کېدو د خبر لته ای دروسته د یو اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو د کاري چاپیریال په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون په دې اعلامیه کې لیکلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه د دوی ورکیدل او نیول د مطبوعاتو د ازادۍ نقص ته دوام ورکوي او د دوی د دندو د ترسره کولو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. خبریالانو نړیوال فدراسیون د عرفان الله بیدار نیول کېدل په کلکه غندلي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې ټول زندانې شوي خبریالان خوشي او د افغانستان د رسنیو پر وړاندې د خپل ګواښونه ودروي. عرفان الله بیدار په ننګرهار ولایت کې د سفر رادیو خبریال دی. نوموړی د جولای میاشتې په 12مه نیټه په داسې حال کې د جومات له مخې بوتلل شو چې وسلوالو یې توره کڅوړه مخ ته ورغوستې وه. هغه مهال په دې اړه چې بیدار د چا لخوا نیول شوی د طالبانو حکومت د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې. خو اوس چې له 10 ورځو پیدا شوی کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو له زندان خوشي شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د دوی د دندو پر وړاندې یو شمېر خنډونه او ستونزې موجودې دي چې له امله یې نشي کولی په سمه توګه خپلې دندې پر مخ بوزي. په کندهار ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د خبریالانو کاري ساحه ځپل کیږي.
ډیر رسنۍ وتل سولې خبریالان بیخي ډیر بیکاره سوله. پاله ژورنالستان چې په ساحه کې کار کوي هم د معلوماتو د کمښت او کلت سره مخ کې کله نا کله غیر سنجیده فشارونه دي چې د ژورنالستانو کاري ساحه یې ځپلې ده.
پیرات ولایت کې هم د یوې رسنۍ خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خبرنګاران هم در پوشش رویداد
خبریالان د پیښو په کوښښ کې او هم له دولتي ادارو څخه د اطلاعاتو د لاسرسي په څرنګوالي کې له ستونزو سره مخ دي. همداراز په شفاف او رښتینی ډول د واقعیتونو په بیانولو کې ستونزې لري. لکه څنګه چې موږ وینو پر رسنیو خبریالانو ډیر محدودیتونه لګیدلی دي او تر ډیره حده دي تړکیږي چې خپله سانسور وکړي.
مجبور شوه خودشان خود سانسور کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی یو له هغو خنډونو څخه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
متاسفانه
له بده مرغه پخوا هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسی شاهد وو، اوس هم مسؤلین خبریالانو سره ډیر لږ معلومات شریکوي. رسنۍ په خپل خبری راپورونو او تولیدي برنامو کې د تولیدي موادو له کمښت سره مخ دي. د دې ترڅنګ شته ننګونې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې خبریالان په رسنیزو کارونو کې ډیرې لږې بریاوې ولري.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال درې نور خبریالان، افغان الاس له فرانسوی مرتضی بهبودی، خلیل بنا او نصرت مهدی، له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا یې د خوشي کېدو هڅې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال ته تاسې غوږی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د سړکونو غاړو ته له بندو ویالو شکایت کوي. دوی وایي چې کله بارانونه وي نو د ویالو د بندښت له کبله باراني اوبه تر ډیره په سړکونو ولاړې وي. دوی د ښاروالۍ له چارواکو غواړي چې د سړکونو د غاړو بندې ویالې خلاصې کړي او د جلال آباد ښار کانالایزیشن سیستم ورغوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لپاره مطبوعاتي چارواکي هم یاد سنځمنی خو زیاتوي چې د ویالو د منظم سیستم ته جوړېدو هڅو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې په ښار کې د سړکونو دواړو غاړو ته د ویالو د بندښت له امله له بارانونو وروسته په سړکونو تر ډیره باراني اوبه پاتې وي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار د سړکونو دواړو غاړو ته ویالې خلاصې کړي او باراني اوبو ته لاره پیدا کړي.
اسدالله
په نوم یو تن بیا د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار څخه د باراني اوبو د ویستلو لپاره د منظم کار وکړي او باراني اوبو ته د لار پیدا کړي.
لارې دغه داسې بیا دې ته په کار چې لارې جوړې کړي، د سیند خواته چې هغه اوبه هغه ته خپلې لارې پیدا کړي. لارې پیدا نه کړي داسې په دې باندې خو نه کېږي چې دا یو ورځ باران نه ده، یو ورځ اوبه نه ده. چې لارې پیدا شي بیا دغه اوبو لارې خپلې وي لارې دغه کېږي.
هارون هلال چې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی وایي که ښاروالۍ او د ښار اوسیدونکي د ښار پاکوالي ته پام واړوي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کېدای شي.
پلاستیکونه ډیره زیاته لویه ستونزه جوړوي. دغه ټول خلک راوړي مغه کم چې ویلې دی هغه کې غورځي. اکم ټاکلې ځایونه چې د کثافت دانې لپاره ټاکل شوی دی، د کثافت دانې پرتی دی، هغه کو ګوري هغه خالی پرتی وي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لپاره بیان بختی جان مراد هم یاد ستونزه مني خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسولین هڅه کوي چې د دې ستونزې لپاره حل لاره عمومي
باندې خاطر باندې خروالي ټول لري چې پراپلیکي کار کوي. د خار مختلفو برخو کې ځینې ګروپونه خپل چکونه د غل سره ورغی چې په دې باندې تقریبا د لپاره غاتر هو ډیزاین برابر کړ. اما د ټول کار د اصل لپاره اوس وخت کې بریجا نه لرو د خبره باندې ډېر زیات مصرف راځي. خو د دې سره سره هم په دوه شفتونو کې زموږ د تجربه سره تدې چې موږ کار کوي چې هم د شپې له خوا هم د ورځې د خوا
د ذکر ور د چې د اوګدو کلونو په تیرېدو سره لا هم په جلال آباد ښار کې د باران پر وخت د ښار ویلې د کثافاتو د شتون لامل بندي او خلک لګنو ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي که د ښاروالۍ مسؤلین په سم ډول ویالې پاکې کړي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کېدای شي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په ښار کې د پاکوالي د رامنځته کېدو په موخه جدي اقدامات ترسره کړي. خو د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښار په پاکوالي کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم لاس په کار شي.
دا مشال رادیو دا مشال لته تاسو غوږی. د خوست ولایت د زازای میدان ولسوالی اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د دایمي کار او مزدوري زمینی برابر کړي. دوی زیاتوي د کارونو د نشتون له کبله ستونزو سره مخامخ دي او د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوي نشي پوره کولی. بلې لور ته د طالبانو ازای چارواکي وای د خوست په ټولو ولسوالیو کې خلکو او ځوانانو لپاره د مسلکي زده کړو برنامه په پام کې لري ترسو هغوی ځانون لپاره دایمي کار او کسب پیدا کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست ولایت د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره کاری کړي یا وای کاروبار نه لري چې د ځانونو او کورنیو اقتصادي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د زازی میدان ولسوالۍ چې غرایز غونډه سیمه ده خلک ډېرې لګي کرنیز ځمکې لري او تر ډېرې گزاره په مزرین صنعت ده چې د هغې بیې ډېرې ټیټې دي او د هغوی په وینا چې د ټولې ورځې په سخت خوارۍ هم سل افغانۍ ګټه په لاس نه ورځي. د زازی میدان اوسیدونکي عبدالناصر مشال راډیو ته وویل
زازی میدان کې داسې خال شته چې نوار شپې تیرې کړې دي. ټول په جمهوریت دولت کې وظیفې وي په خونې درې او څلور او اوس چې دی اوس هیڅوګه نشته دي. موږ دا هیله کوو چې پروژې شروع شي ویلې کوریزونه بندونه مکتبونه یا مرستې دا کاروبار چلان شي خلک بده دی او کې مصروف شي چې پیسې جوړې کړي خپله نپاکا پیدا کړي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی سیالی خان هموایی پخوا تنخوا درلوده خو اوس بیکاره شوی او ستونزې ډېرې شوې دي.
اوس سپیل حال په کور یم، هیڅ کاروبار نه لرم، ستونزو سره مخامخ یم، ماشومان وړه دي کور کې، ستونزې زیاتې لرم. لانډه په دې کوم حال ملدوري و مخکې کور چلیدلو هغه اوس ستونزې سره ډېر هغه دي. هغه کوم مسکینان دي غریبان دي هغه ختمي ستونزو سره مشکل سره مخامخ دي. مونږ نړیوال نه یاد مسسونه همکاري غوړ مونږ سره همکاري وکي.
د نور افغانستان په شان د خوست په زازی میدان کې هم ورستیو کلونو کې کاری زمینی کمی شوی او د ټول خلکو اقتصاد ور سره خراب شوی. د یاد سیمې اوسیدونکو شایخان ویل
الله سره خلخونه لرم ایس گزارانه کی اچ بده اوس خوست بر پر سکور بر چشتانه چ مزری وکو بس خری کړ بون کړ بون غړو لوس غت مزری لګه سر وکو ډور گزارا سره کو چې مونږ کور بر چلان نور نمو زوبای کی سوشتانه بل ملک سوشتا دی څوکور بور منشته پیسې مې څنګه جوړېږي ورځي کې اتیار په سلر په جوړې کو هغه مخون ته وړم مړ پاروخ غوړا چای وشا خلیش پاشي بګل شي سګل شي.
بلوري تزایی چارواکی وای دوی په دې حس کې دي چې د زازی میدان په ګډون ټول ولسوالیو کې د کارموندنې همدارنګ د حرفوي زده کړو پروژې پلې کی. د خوست د کار او ټولنیزو چارو مشر میر صاحب خان وویل
هر ولسوالۍ ته د فنی او خرپوي زده کړو پروژې همداشان نور د کاري فرصتونو د پیدا کېدو په پار پروژې پیل کوو. دا چې سږ کال موږ په پلان کې لرو چې صبري لکن او عالی شیرو کې پروژې تر سره کړو نو انشاء الله د زازی میدان ولسوالۍ د پاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامه ولرو.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجودې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال د تاسې غوږی د بلوچستان د کاروندګرو سازمان وای حکومت په یاد صوبه کې د وچکالۍ له کبله اوختي او روان زیان ته مناسبه پاملرنه نه کوي. د دوی په وینا هلته یو ځل بیا بارونه پیل شوي خو اوبه یې تر زیرمه کېدو پر ځای بیا ضایع کیږي. دوی غوښتنه کوي چې وفاق دې په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو ته پام وکړي او په دې برخه کې دې صوبې ته زیاتې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې وفاق لخوا په تیرو سه باندې لسو کالو د ډیمونو جوړولو یو پروژه کار روان دی. خو د دې پروژې مشر وایي د پاکستان د اقتصادي ستونزو له کبله وفاق دوی ته د ضرورت مطابق پیسې نه دي ورکړي. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وای په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ش معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر څلورشتمه مشال رادیو ته ویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړ چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلې دي چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
زموږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي، او زموږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار لمخه وچکالی ځپلې بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچا د باران اوبه ځای کیږي.
مجبوری طور پر زموږ په صوبه کې تقریبا 12.5 میلیون اکر فوټ اوبه هر کال زموږ غا ضایع سي. د زیرمایتون کې نسته دا دومره دی لکه 2 بیلا ډیمه دا وخت تقریبا 2400 میگا واټ خالی هغه بجلی ورکی، نو ته اندازه وکړه چې موږ بیا څونه اوبه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د بلوچستان کروندګر وای هلته تیر کال سویو بارانونو پر دې سربیره دوی ته ګټه رسولې و چې د باران زیاتره اوبه ضایع سوې وي، خو د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل وای دوی هڅه کوي چې د صوبې په هر ضلع کې تر ټولو مناسبه سیمه کې ډیم جوړ کړي. نوموړي د جولای پر 24مه مشال رادیو ته وویل په 2009 کال کې پیل شوې دا پروژه که څه هم د ملک اقتصادي ستونزو ټکنۍ کړې ده، خو بیا هم لوی برخه ډیمونه جوړ شوي دي.
په سلو ډیمونو کې د 15 بولۍ شوې وي، په هغه کې 50 جوړ شوي او پر 28 کار روان دی. د پاتې 15 هغو لا بولی نه ده شوې. په تیر مالی کال کې مو مشکلات په دې زیات ول چې په ټول کال کې موږ ته د دې دومره لوی پروژې لپاره یوازې 34 کروڑ روپۍ راکړل شوي وي.
ابراهیم مینګل وویل چې وفاقي حکومت ورته په دې مالی کال کې 2 ارب روپۍ بیل کړي دي، په کوم چې به دوی پر وار لمخه روانو 28 ډیمونو کار کوي. تیر کال د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د زیاتو بارانونو له کبله راغلو سیلابونو د نور ځاني او مالی زیان ترڅنګ ډیمونه هم اغیزمن کړي وو. خلکو په ځانګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو د هغو ډیمونو پرې کېدو پر ضد خواشیني څرګنده کړې وه، او حکومت یې په درغلیو او غیر معیاري کار کولو تورن کړی و. خو د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل د درغلیو تور ردوي او وایي چې د هغو ډیمو بیا جوړولو لپاره یې وفاق ته سپارښتنه کړې ده.
زموږ په پروژه کې یوازې 3 ډیمونه د بې وخته او زیاتو اوبو له کبله پرې یا مات شوي ول. په هغوی کې یو د بوري د شیرجان کډۍ ډیم و، بل د مسلم باغ د ملګګۍ ډیم و، او دریم په چمن کې د ماچکا په نامه ډیم و. اوس مو دې ډیمونو بیا جوړولو لپاره سپارښتنې وفاق ته رسیدلې دي او منظوري یې له 6 تر 8 میاشتو پورې وخت اخلي.
بلوچستان د مځکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې پکې روانې وچکالۍ زراعت ډیر ځپلی دی، او د مرکز کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې د څښلو د اوبو کمی رامنځته شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د لوګي سره د مخامخ هیوادونو په نړیوال فهرست کې پاکستان په 121 هیوادونو کې په 99 نمبر راغلی دی. په دې فهرست کې پاکستان په هغه برخه کې شامل دی چې د لوګي له زیاتو غواخونو سره مخامخ دی. دوی د دې لاملونه وسلوالي شخړې، آب او هوا بدلون، او د کرونا وایرس وبا یاد کړی دا. د خیبر پختونخوا بلوچستان کې سیلونکو وایي دې صوبې ته د نامنې او کرونا وایرس وبا له وجې زیانونه رسیدلي. اوس ورته د آب او هوا بدلون په نتیجه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې کروندې ته زیان رسیدلې دي چې له وجې د خوړو بحران پیدا شوی دی. تفصیل انیس اجمل لکوي.
د خیر خیګړی اروپایي ادارو لخوا په نړۍ کې د لوګي او خوړو بحران پاړه د معلوماتو په فهرست یا ګلوبل هنګر انډیکس کې ویلي شوی چې پاکستان له لوګي سره مخامخ په 121 هیوادونو کې په 99 نمبر راغلی دی. د 2022 کال پړه په دې فیرست کې للوګي سره مخامخ د غواخونو لړکی هوادونه په 15 برخو کې ویشل شوې دي، چې پکې پاکستان، افغانستان او هند په دریمه برخه یعنی سنجیده غواخ لرونکو هوادونو کې شامل دي. د ګلوبل هنګر انډیکس تر مخه وسلوالو شخړو، آب و هوا بدلون او کورونا وایرس وبا د نړۍ شاوخوا 38 میلیونه خلک للوګي سره مخامخ کړي دي. په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیډونکي وای چې د سبو ته د امنیتي حالاتو کورونا وایرس وبا له وجې ډېر اقتصادي زیان رسېدلی وو، او اوس وروستیو بارانونو سیلابونو یې نه یوازې فصلونه خراب کړل، بلکې په ځینو سیمو کې خاوره هم خراب کړه چې د فصلونو د کرلو جوګه نه ده پاتې شوې. د خیبر پختونخوا د زراعت او محکمې پخانی سکتر محمد اسرار د جولای په 26 مشال ریډیو ته ویل چې د آب و هوا بدلون له وجې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بارانونه او سیلابونه زیات شوي دي، بلکې د ګرمۍ شدت ورسره هم زیات شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمو کې زیاتره باراني ځمکې دي، نو د زیاتې تودوخې په نتیجه کې هغه باراني اوبه په بخاراتو کې بدلې شي او فصل ته د ضرورت مطابق نمی نه ملاویږي چې له وجې فصل سم ونه شي.
کلایمیټ چینج په وجه باندې ټمپریچر سیوا شي نو ګلیشیئرز ملټ کیږي، او ګلیشیئر ملټ د وجه نه څنګه فلډ راځي، او فلڈ اوبه چې کم دی نو هغه په پټو کې ولړ دی وجه نه چکر دی. زموږ زیاتر لکه فصلونه مس شي زمیندارونه، دغه یو میجر ریزن دی چې یاره لکه فلڈز د وجه نه خوراک پله چې کوم فصلات دي نو د هغې بوایی یا کاش اونشي. دغسې بیا په بعضی ریجنس کې لکه اسپیشلی زموږ د سترن پارټ شدی نه په دې کې ټمپریچر چونکې سیوا بھی نو هلته کې یو خو رین فیڈ ایریا دی بارانی ځمکې دي، نو چې کوم موئسچر کانٹینٹ میں ٹمپریچر سیوا بھی نو هغه ایواپوریٹ شي، او هلته کې چکر دی نو د فصل د جرمینیشن دپاره چکر دی لکه کم ریکوائرڈ موئسچر کانٹینٹ دی نو هغه نه ملاویږي.
د 2022 کال په اوړي کې هم د برختونو او سیلابونو له کبله په خیبر پختونخوا بلوچستان کې سلګونه خلکو ته مرګ ژوبله اوختې وه، او په زرګونه جریبه ځمکې ولاړ فصلونه یې هم خراب کړي وو. د ګلوبل هنګر انډیکس تر مخه تر 2030 کال پورې لوګه په بشپړه توګه د ختمولو لپاره د پایداره پرمختګ اهدافو ترلاسه کولو لړکې جنوبي ایشیایي هیوادونه سمې لارې چارې نه لري. په چترال کې د ماحولیاتي چارو پوها او په خیبر پختونخوا کې د پایداره پرمختګ د اهدافو لپاره د ادارې یو چارواکي حمید احمد میر وایي چې د آب و هوا بدلون له وجې په دې صبح کې د کرنې ځمکې ډېرې متاثر شوې دي، چې له وجې د خوړو بحران هم مخې ته راغلی دی.
د خیبر پختونخوا 45% ځمکه چې پرې آبادی ده دا تقریبا 2.5 میلیونه هکټره جوړیږي. دا ځمکه د آب و هوا بدلون له وجې خرابه شوې ده، او اوس پرې فصلونه سم نه کیږي. کله چې د ځمکې په زیات مقدار کې خرابېدل شروع شي نو ورسره پیداوار متاثر شي، او بیا مارکیټ ته خوراکي شیان کم راځي، او د دې په نتیجه کې د خوراکي شیانو نرخونه زیات شي او خلک یې د اخستو جوګه نه وي. نو دا هر څه د خوړو د بحران لاملونه دي.
په بلوچستان کې د زراعت او سیډون کې عبدالرحمن بازی بیا وایي چې د دې صوبې زیاتره سیمې وچې دي، او د آب و هوا بدلون له وجې لا نورې خرابې شوې، خو په ځینو سیمو کې د تیر کال په جولای او اګست کې شو بارانونو دې صوبې ته په کروڑونو روپو نقصان رسولی وو، او که اوسنیو بارانونو تر سپتمبر دوام وکړ نو اندېښنه ده چې نور فصلونه به هم ورسره خراب شي.
کوم فصلو باندې باران وسی او بالکل ختم سی، او تیر کال موږ د سوبې یو غټ فصل لکه انګور دا په تقریبا د کتری ټنه درې لکه ټنه موږ انګور لرو، دا بالکل موږ ختم سی دي. دا اوس هم ډېر نقصانونه د زمیندارانو روان دي، تخمینا خو تر اوسه موږ نه ده لګولې. دا تیر کال 300 ډالر موږ نقصان شوی.
په نړۍ کې موسمي بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون غنو هوادونو د پیرس د 2015 کال نړیواله موافقه منلې ده، چې پکې راغلي چې حکومتونه بعد د نړیوالې تودوخې د کمول لپاره یو شمېر اقدامات کوي. د ګلوبل هنګر انډیکس تر مخه په جنوبي ایشیا کې تر ټولو زیات داسې ماشومان دي چې غذایت او د خوړو د کمی له وجې جسماني وده په سمه توګه نه کیږي. په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي چې په پاکستان کې د خوړو بحران یوه وجه د آبادۍ زیاتېدل هم دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو په پیدا کولو کې وقفه نه کیږي، او د زیاتو ماشومانو پیدا کېدو له وجې کورنۍ د خپلو بچو د خوړو په څیر بنیادي ضرورتونه نشي پوره کولی.
پاکستان شر آبادی سمرا سیوا کی دا ټول علاقے چې کم زمونږ نور ملکونه دي انډیا بنگلہ دیش ایران دا ټول سره زمونږ چې کم فرٹیلیٹی ریٹ ڈیولپ ہائی دے اور زمونږ د شر آبادی سمرا سیوا کی گی دیسرا بہ زمونږ فوڈ انسیکیورٹی ہم سیوا کی گی زمونږ دیسرا بہ دا واٹر انسیکیورٹی ہم سیوا کی گی زمونږ ریسورسز باندھے بم پریشر بھی اور زمونږ خلق خدا چې کم بہ جنگلات باندھے بم اثر کی گی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری په دروستیو کې ویلي چې د آب و هوا بدلون د خرابو اثراتو مخنیوي لپاره باید پاکستان سره مرسته وشي. د ګلوبل هنګر انډیکس له لوګي سره مخامخ هیوادونو په فهرست کې بنگلاديش په سلور اتیایم، هند په یو سل اووم او افغانستان په یو سل نهم نمبر راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.